آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم جنوب ریدونکو سحر مو بخیر په دې هیله چې روغ جوړ به نن د 1304 نیم کال د لړم د میاشتې پنځمه د 2015 کال د اکتوبر 20 نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز درته خلیل خان اوروي.
په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو که غوښتنه ورسره وکړي د مرستو دپاره تیار دي. د سوریې د ملي اطلاف ډلې ویلي دي چې د روسیې هوایي بمبارۍ د ملکي کسانو د وژلو لویه وجه ګرځېدلې ده.
ترکی چارواکی وای چې امنیتی قواوې د هیواد په جنوب ختیځ کې په هغه ځای باندې حمله وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د پټېدو شک پرې راتو، او په پکتیا کې د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د ملي پولیسو د سپین غر زون قومندانۍ بیرته فعاله شوې ده. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه.
وروستي رپورټونه وایي چې په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون ویلي دي چې د ملګرو ملتونو ادارې د حرکت په حال کې دي او کترې غوښتل سي نو د حکومت په مشرۍ په افغانستان او پاکستان کې د مرستو عملیاتو د ملاتړ لپاره تیار دي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپورټ ورکوي چې په افغانستان کې شاوخوا 950 کسان مړ شوي دي او 215 نور ژوبل دي. د غراس پاکستاني چارواکي وایي چې د مړو شمیر 230 ته رسیدلی دی او د زرو څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د زلزلې ډیر قربانیان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې دي. د هند په کشمیر سیمه کې هم 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې شاید د تلفاتو ارقام نور هم پسې لوړ سي ځکه چې له لیرو پرتو سیمو څخه شیبه په شیبه تازه معلومات ترلاسه کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې ویلي دي چې د دې پیښې روشان انځور به په یوه یا دوو ورځو کې څرګند سي او اړوند ادارو ته امر کړی دی چې عاجلې مرستې ورورسوي.
د دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فورا عاجله جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جوانی تلفاتو او د مالی خساراتو انوال وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د خلکو څخه وغوښتل
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه داده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري. لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوه سو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا حکومت هغو کسانو ته چې په زلزله کې د دې زلزلې له وجې اغېزمن شوي دي او هغه څوک چې په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د هغو څخه خواخوږي څرګندوي. جاش ارنست وویل
The U.S. government has been in touch with the governments in Afghanistan and Pakistan, and we stand ready.
د امریکا حکومت د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو سره په ارتباط کې دی او موږ تیار یو که اضافي مرستې ته اړتیا وي نو ورسره ورویرسو. لبلې خوا په افغانستان کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په افغانستان او په سیمه کې د دوشنبې د ورځې د زلزلې ځپلو سره خواخوږي یې څرګندو او ویلي دي که افغانستان ترې مرسته وغواړي دوی له مصیبت ځپلو سره مرستو ته حاضر دي. دغه راز په کونړ او ننګرهار کې هم پرونۍ زلزلې زیاته تبعی رامنځته کړې ده. موږ په جلال آباد کې یو عیني شاهد سیر جوهر شاه جلالي سره ټلیفوني تماس نیولی او د هغه څخه مو وروستي معلومات ترلاسه کړي دي.
سید جوهر شاه جلالی صاحب دغه کما زلزلہ چې راغلی دا ساسي د معلوماتو مطابق په کونړ کې څومره تاوان رسول کوم زین ډیر خراب کړی دی
تقریبا د افغانستان په وخت د پاسا یو بجه باندې زلزلہ چې ډیر زور اور زلزلہ واخلو
بله
شرفولت می ډیر او خو زه کوم ته هم خراب کړی دی او جسر ای
د
پاکستان صدر اعظم نواز شریف د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د امریکا جغ ډیور ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته سفر ډیر ګټور وو. شاغل عزیز وویل افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته د رسول لپاره پاکستان تیار دی. هغه وویل
اصل خو افغانستان له دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبر نه حل کیږي. قانون باندې روانه نو که څه گفتگو شي او باغې باندې سیاسي حل روزي نو هغه بهتره وي. نو که افغانستان ګورمنټ غواړي نو موږ فسیلیټیټ کو دواړه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د اټکل د مخې 100,000 کسان په سوریه کې د نننه د دې میاشتې د جنگونو له وجې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویل دي چې خلکو په لیپو، حما او ادلب له شهرونو څخه د اکتوبر د 15 او 22 ترمنځ له خپل کورونو څخه تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن جارک د دوشنبه په ورځ وویل زیاتره کسان اوس هم په دغه شهرونو کې بند پاتې دي او ځینې یې د ترکیې سره ته نږدې سیمو ته تښتېدلې دي. هغه وویل د لیپو ښار څخه زیاتره خلک کلو او ښارګوټو ته انتقال شوي دي. او د سوریه ملي ائتلاف چې لویدیزم ملاتړ کوي او مهم اپوزیشن ډله هم د ویلي دي چې د روسیې هوایي بمباري د ملکی کسانو د وژلو لوی وجه ګرځېدل ده. نجیب غادبان چې د ائتلاف لخوا د ملګرو ملتونو کې استازي هم دی وایي چې د روسیې مداخله د بشر اسد د ملکی کسانو پر ضد جنگ او منځلارو ځواکونو په ختمولو کې مرسته کوي. غادبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیک استول سی یو لیک ویل دي چې د دوشنبه په ورځ اور واستو چې روسیې د ستمبر د 13 میراسي لکم وخت راسي چې بمباري پیل کړي 219 هوایي بریدونه کړي دي. هغه ول د ملکی دفاع کسان چې کارکونکو دي ارقام شي چې لاغه وخت راسي 416 د ملکی کسان وژل سوي دي او د نیمای څخه زیات راسن د روسی بمباري لوجي وژل سوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
ترکیه چارواکی وایي چې امنیتي قواوې د هیواد په جنوب ختیځ کې په غزای باندې حمله وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د پټېدو شک پرې راته. په دې حمله کې د پولیسو د دوو صاحب منصبانو په ګډون 9 تنه وژل شول. پام وکړئ په دې حقله د رپورټ ته.
د ترکیه چارواکی وایي د ملک په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د پټېدو په یو مرکز چاپه چولی او د دوو پولیسو په شمول پکې 9 تنه وژل شوي دي. د همدې میاشتې په سر کې په انقره کې د خبرګو چاودنو نه وروسته چې شاوخوا 100 تنه پکې وژل شول امنیتي ځواکونو د جهادي ډلو په خلاف عملیاتو ته زور ورکړی. د استنبول د امریکا غږ خبریال دوریان جونز په خپل راپور کې وایي چې امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د دیار بکر په ولایت کې په یو کاله چاپه واچوله چې شک کې ده د اسلامي دولت یا داعش غړي به پکې پټ وي. چارواکي وایي د چاپې نه وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د 2 ساعتونو لپاره جګړه وشوه. د دیاربکر د ولایت اکثره اوسیدونکو کوردان دي چې د سوریه سره ګډه پوله لري. دا سې ګومان کیږي چې دا سیمه د هغو جنگیالیو د جلب جذب یو مهم مرکز دی چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي. د ترکیه د صدر اعظم مرسیال نیمان کرتلموس وایي چې په دې چاپی کې د داعش 12 جګړه ماران نیول شوی دي. ترکی چارواکي دا سې ګومان کوي چې په انقره کې خبرګې چاودنې هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې کړې دي چې سلګونه تنه پکې وژل شوی و. د بلجیم د برسلز په ښار کې د کارنګي په چرنیز مرکز کې کارپو سینان یولګن وای چې په انقره کې د برید وروسته ترکیه د جهادي ډلو په خلاف خپل پالیسی بدله کړې.
There has been indeed quite a bit of criticism of Turkey acting
پر ترکیه باندې زیات انتقاد په دې خاطر کېږي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د لویدیس په جګړه کې زړه نظر ښکاری. پر ترکیه باندې دا انتقاد هم کېږي چې د اسلامي دولت په باره کې د غفلت پالیسی لري. خو په انقره کې د بم د برید نو وروسته اوس مسایلو تغیر وکړي. اوس به ترکیه د اسلامي دولت پر ضد جګړه کې برخه خستو ته لا زیات لیوالتیا وشي.
په انقره کې د خبرګو چاودنو وروسته امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې لزګونه تنانیولي چې د اسلامي دولت یا داعش د غړو شک پکېږي. داسې ګومان کېږي چې د داعش ځینې جګپړې کسان به هم نیول شوي وي. په همدې حال کې پولیسو د هغو څلورو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې د یو بل غټ بریت پلان یې درلود.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پکتیا کې د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د ملي پولیسو د سپین غر زون کمانډانی بیرته فعال شوې ده او د امنیتي منصوبین د خپل منځي همغږي د پیاوړتیا او د امنیت د ښه کېدو لپاره ډیر موثره بولي. ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ رالېږلې.
افغانستان د پولیسو پر اتو صحوي زونونو ویشل شوی. سمدا مخکې صحوي زونونو ټولې قومندانۍ د ځینو دلایلو پر اساس تړل شوې وې. خو د ملي امنیت شورا د پریکړې او د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان پر اساس د بیا ځل لپاره فعال شوې. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ادارې مرستیال باز محمد احمدي د دې قومندانۍ بیرته پرانستل په امنیتي وضعیت کې د بهبود او د نظامي ادارو ترمنځ د پیاوړې همغږۍ رامنځته کول عمده لاملونه وبلل. په همدې لړکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پولیس صحوي قومندانۍ چې د 515 سپین غر زون په نوم یادېده بیرته د 303 سپین غر زون په نوم د ځینو خاصو مراسمو په ترڅ کې فعال شوه. د کورنیو چارو وزارت یاد شوی پلاوی باز محمد احمدي یادو شو یو مراسمات داسی ویل
یکی از زونهایی است که تا گذشته ها ولایات ناامن و سرحدی و آسیب پذیر
تر دې مخ کې د غزون د افغانستان له ناامن سرحدی زونونو څخه ګڼل کېده. خو دا ځل د غزون د افغانستان له پر امن ولایتونو څخه ګڼل کېږي. دا د افغان امنیتي ځواکونو د سرخندنې کوښښونو او منډو ترلو نتیجه ده.
کاری ها و فداکاری های افسرا و سربازا و مسؤولین محترم قهرمانی از این ولایت است.
د سپین غر زون قومندانۍ مرکزی دفتر مخکې هم په ګردیز کې وو. خو د تشکیل له مخې په پکتیکا، لوګر، غزنی، خوست، بامیان او میدان وردګو ولایتونو کې خپل نظامي فعالیتونه ترسره کوي. د دغه زون نوی مقرر شوی قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد چې د پرانستنې په یادو شویو مراسمو کې خبرې کولې پر ښه امنیتي وضعیت او د پولیسو د ولایتي قومندانیو ترمنځ پر پوره همغږۍ ټینګار وکړ. ښاغلی شیرزاد په خپل ورسپارل شوی ولایتونو کې له افغان حکومت سره پر جګړه بوخت وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای او د امنیت له ګډوډولو لاس په سر شي.
کلک همغږي به جوړوو او د هغه همغږي په نتیجه کې زه مطمئن یم چې موږ د افغانستان قسم خوړلو دښمنانو ته شکست ورکوای شو. زما دنده ده چې زه به خپل د پرد پرد سرباز، ساتنمند او افسر څخه د حقوقو څخه به دفاع کوم. زما دنده ده چې زه به یو شاه مانګې د مسلح قوتو تر منځ راولم. زما دنده ده چې زه به ستاسو د تجهیز او اکمالات په هکله خپل ټول وس درېږوم. څه چې په وس یې هغه به زه ستاسو په خدمت کې ږدم.
د رواني سوي کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه جمهور رئیس اشرف غنی د پولیسو له صحوي قومندانانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې که د شپږو میاشتو په موده کې بنسټیز بدلون رانه وړ استعفا یې به ورکوي. ښاغلی غنی په یاده شوې کتنه کې دغه راز ویلي چې د پولیسو قوي رهبري د انګیزې ایجاد او پوره جرأت ته اړتیا لري. هغه د پولیسو میړانه او زړورتیا ستایلې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د یو بل رپورت په نایجیریا کې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې په دغه ملک کې هغه خلک چې په مختلفو جرمونو زندان شوي دي سخت شکنجه کیږي. په مو کړی دی رپورت
د نایجیریا په یو ساحلي خار هارکورټ کې یو تن ایجوما چې خلک ورته د بشر د حقوقو خاقلی وای ژوند کوي. په دغه سیمه کې د خلکو د غربت او د جنایتونو اندازه ډیره زیاته ده. ښاغلی ایجوما په دغه سیمه کې د هغو خلکو دپاره چې د مقاماتو سره په توقیف کې دي د خلکو نه د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي چې ډیر ځوانان او ناداره خلک چې د پولیسو په توقیف کې دي سخت شکنجه کیږي. هغه وایي چې پولیسو هغه یو زندانی چې د یو چا د تختولو په جرم متهم و ډیر سخت ځولنه کړی و. هغه وایي
He was handcuffed. Also, his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand.
د هغه لاسونه زولانه شوو. د هغه دواړه خپې هم زولانه شووي. د هغې نه وروسته د هغه خپې او لاسونه یو ځای تړلي وو او د هغې په منځ کې د اوسپنې یو میله هم ورکړې وه او بیا یې زوړن کړی و او په شایې په قمچینه وهه. د نایجیریا حکومت دغه الزامونه ردوي. ښاغلی ایجوما وایي چې هغه په خپله هم څو ځلې سخت شکنجه شوی دی. په 1944 کال کې د نړۍ 155 ملکونو د شکنجې ضد کنوانسیون یا تړون لاسلیک کړ، مګر د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د حقوقي پالیسیو د څانګې مشر مایکل بوک نیک وایي چې ډیرو هغو ملکونو چې دغه قرارداد یې لاسلیک کړی هغوی اوس هم خلک شکنجه کوي. هغه وایي
In many cases what we're talking about is the systematic use of torture in these countries so there really is a divergence
په ډیرو هغو قضیو کې چې موږ پر خبرې کوو په منظم ډول په دغه ملکونو کې د شکنجو ورکول جریان لري. نو اوس دلته دا څرګنده ده چې هلته د دغو ملکونو د وادو او د هغوی د عمل ترمنځ کاملا یو عظیم فرق موجود دی. په برازیل کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د سروې په وخت کې په سلو کې 80 کسانو او په نایجیریا کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې دوی دې ته ځکه جوابونه نه ورکوي چې کچرې پولیس هغوی گرفتار کړي نو د دې امکان شته چې هغوی شکنجه کاندي. د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په چین او هند کې په سلورو کې 3 کسانو ویلي چې د اجتماع د حفاظت لپاره ځینې وخت شکنجه کول هم یو ګټور کار دی. په یونان کې د ټولو نه کمو خلکو یعنې په لسو کې یوازې یو تن وایي چې ځینې وخت شکنجه کولو ته هم ضرورت پیدا کیږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
داود آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیوی ریډیو او ټی وی سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل دي چې امریکا ته د صدر اعظم نواز شریف سفر ډیر ګټور و. په دغه مرکې کې ښاغلی عزیز وایي افغان طالبان د خبرو اترو لپاره پاکستان تیار دی، خو د دې لپاره دوی ته غږ د افغانستان حکومت کوي. د ښاغلی سرتاج عزیز دغه مرکه د ډیوا ریډیو افتخار حسین کړی دا تاسو ته یوړو.
ډیر کامیاب دوره وه. ولی چې دی کې ټول غټه خبره دا وه چې دو کالو کې زموږ د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي، هغې کې مزید وسط راولو، هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کړو. هغې کې ضروری خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته، نو هغه موږ ایډرس کړو، زموږ چې کوم دي هغه غاید ایډرس کړو. نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر حواله سره، افغانی نیټورک حواله سره او لشکر طیبه حواله سره دا د دې خدشات وو. زموږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوی، امبیلنس زیاتوی او هغې هوسټیلیټی کوي، اسی فایر وایلیشن روان دی، خبرې هم نه کوي. تاسو جنرل سټیټمنټ کې وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي چې ڈائیلاګ پکار دی، سیز فایر وایلیشن مانیټرنګ پکار دی او مجموعی طور باندې دا دې لحاظ سره بیا د تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا وړه چې اوس موږ ملټی ډایمینشنل ملټی فیسیټیډ ډیوریبل تعلقات دا خو یو یادو شو. دې کې بیا بله خبره دا وه چې اوس پورې صرف سیکورټی خبرې کې دي، اوس ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پکار دی. درم په افغانستان حواله سره زموږه کنورجنس اف ویوز دی چل تک ڈائلاگ پکار دے پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے
تاسو نه غواړئ چې پاکستان په دې کې ډیر کمیټ کړل چې هغه کم
کمیټ سره یو خدای موږ پر تل جهاد دی هغه کدا سے خبر نشته چې موږ نه غواړو موږ هم غواړو چې حالت کې امن راشي موږ هم غواړو چې ڈائلاگ وشي موږ هم غواړو چې بارډر بهتر شي
د افغانستان د امن د افغانستان سره خبرو په حق لباندې دې څه غوښتل
دې دا غوښتل نه فیصلہ خو افغانستان لگو رہا خو دوارو طرف پا دے خبر ہمارے اتفاق ہوشو چی جنگ سر دا خبر نہ حل کی گی کالو نمانے بروانے مکہ سے گفتگو ہوشیو باغی بند سے سیاسی حل روزی نو آوا بہتر ہے مکہ افغانستان گورنمنٹ گواری نو مکہ فیسیلیٹیٹ کو دوارا بس پا دے ماندے ہوشو چی افغان اونڈ افغان ڈریون ڈائلاگ
پاکا اخیرہ نے پختانا تا سنو گڑای چی زکر دیر شی تا ناکت تنقید کمون کی خلق وی چی دا بدن و اصریف لپارا گرانی چی دا ہر سا عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکر چی دیر خبری دا پاوز دا سیکیورٹی پا خلقو پلاسو کی وی او حغا
دا وقت سیکیورٹی زمون کو اختلافات نیشتا بلی چی زمون گا چی موجودہ سے صورتحال دا غدا سے دے چی اس لکا دہشتگردی مانے چی مونگا کاروائی کردے دا غیر سیاسی وہ تو نم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھے دانو چے دنگا کڑی دی یا غیر ندی کڑی دقا شانت اسے پر چے افغانستان میں نسے کاروائی شاہ کہ دوارا یوزا شریک نو اس دا وقت دا خبر نشتا چے منگا دا سے وعدے اکرے چاہ وہ پر کولی نشو انشاءاللہ وہ تو
درنو اردن کو دا مہم خبرون لنڈیز بے اپلا بیا وگرو ورستی راپورټونه وایي چې په افغانستان او پاکستان کې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 300 کسانو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر جنرال بان کی مون ویلي چې د ملګرو ملتونو ادارې د حرکت په حال کې دی او کترې وغوښتل سي نو د حکومت مشرۍ به په افغانستان او پاکستان کې د مرستندوی عملیاتو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپورټ ورکړل چې په افغانستان کې شاوخوا 950 کسان مړ شوي دي او 245 ژوبل دي. دغه راز پاکستاني چارواکو بیا ویل دي چې د مړو شمېرې 238 رسېدل دي او د زرو څخه زیات کسان زخمي شوي دي. د هند په کشمیر سیمه کې هم 2 کسان مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې اټکل له مخې 1,00,000 کسان په سوریه کې دننه د دې میاشتې د جنګونو له وجې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویل دي چې د خلک په لیپو هما او د ادلب له شهرونو څخه د اکتوبر د 15 او 22 ترمنځ له خپل کورونو څخه تښتېدلې دي. د سوریې د ملي ائتلاف چې د لویدیز ملاتړ سره دی او د اپوزیشن مهمه ډله د ویل دي چې د روسیې هوایي بمباري د ملکي کسانو د وژلو لویه وجه ګرځېدلې ده. نجیب غادبان چې د ائتلاف لخوا د ملګرو ملتونو کې استازي هم دی د روسیې ویلی چې د روسیې مداخله د بشر وسه د ملکی کسانو پر ضد جنگ او منځلار ځواکونو په ختمولو کې مرسته کوي. ادیبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیک کې چې د دوشنبه په ورځ ورستولی ویلی چې روسیې د ستمبر د 13 میاشتې له کوم وخت چې بمباری پیل کړی دی 290 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. اروپایي اتحاد وایي چې په ختیځ اروپا او یونان باندې د کډوالو د فشار د کمولو لپاره به د 1,00,000 مرکزونه په یونان او بالکن په هیوادونو کې جوړ کړي. په برسلز کې د اروپایي اتحاد د 100 هیوادونو مشرانو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرخیل هم پکې شامل و غونډه وکړه او دا پریکړه وشوه چې په یونان کې به 50,000 ځایونه جوړ شي او د غرض د بالکان په سیمه کې به هم د کټوال لپاره 50,000 ځایونه جوړ کړي. په جنوب ختیځ کې د ترکیې پولیس او وو وسلوال کسان هغه مهال ووژل شول چې اسلامي دولت په یو مرکز باندې چاپه ووله. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې چارواکي دې هڅه کوي چې د سرحد هغې غاړې په سوریه کې د سختریزۍ پر ضد عملیات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو برخې لومړی خبرونه واوریدل. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي.
رادیو